Tırşne Osmanlandi.
سلامونه او درناوی زه صفی ولستان اگزایم تاسو دی آزادی راڈیو ترشنا اسمان لاندی دغه پروگرام ته خرغ لاست وایم. نن د مرغومی شپګمه په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل شپږڅلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږڅلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند د بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه، په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر هر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو، هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکرارو.
هغه ورځ چې افغانستان بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1990 کال د دسمبر 28مه د شار پر واټونو تیاره خبره وه.
слышали там все остальное там что там происходило то стрельба там
да да 330 штупан амалиату кисада د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت. دا هغه خونړۍ پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی وو لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. په داخل کې ټول سخت ناروغه شول.
امین صاحب صوب وضعیت دوست داشت، د مو صوب امی اشپز زر انداخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د صوب تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغلی فقیری د امین د کورنیو چارو وزیر و. دی پورته منزل ته وخوت، د ولسمشر د خوب کوټې ته.
وقتی که ما آمدیم امین صاحب تخت تفتیده بود، در دو نفر دکتر روسی بود، اینا نالایق دکتر کده میدیش میشود.
شوروی دکتران د کیجی بیل توتیه ناخبره چلور ساعت پدی بختو چه ولسمشر پسد چی.
امین اگریب در تشناب بودش، در تشناب هم نیم ساعت سر او یخ یلا کدن، ای او یخ یلا کد و باهوش آمدن امین صاحب. چشمایش هم کار میکد، گوشایش هم کلوشه، خوب تیار همه. پس دا تخت خواب افتیدم.
پا موزیم که دا امین اکس، خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و. ویتاس لکشس، دا غو سلگون و شوروی پا جانو پا دلکی و چه قصر محاصره کرده و. دای پا لیتوانیا کسی شه دلی و. هقه وقت شل کلن و او در تانگ در طولی خرده.
ناشه روتی، یلی بطلیون تاما، زدچه بلا، ندپوستیت پومش،
زموږ ټولي ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کېږي.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
د امین د بشلو ماموریت لدی پیل شوی و چې ماسکو د هغه د بیرحمه واکمنۍ په وړاندې مخبوسیت دونکي مقاومت ته اندېښمن و. افغانستان د 1980 کال تر خونړۍ کودتا وروسته په افغانستان کې واکمنان شول. امین پزرگونو افغانان زندانی کړل او د هغوی د اعدام امر یې وکړ. یو شمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندېښمن و.
The Soviets felt that their intervention in 1979
شوراویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمونیستي رژیم له ماتیا او پوځ څخه وېرېدل. ساده پرېکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخېږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. د داس پلان و چې داس واکونه لوي ترستیس یعقوب خان وشنه او پرې نشتی چې پاوز وخوزه دولت وزیری د میز شاته ناست یو ناڅاپه ډز وشو
ما خستم کلشم کوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای پشمیده چیز ما فکر کردم که خو روسا واری هست
کلک شوری سکیری در دفاع وزارت بدنی تن نوتن وزیری در یعقوب خان دفتر تمنده کرد نویترستیز لطو روسی سلاحکاران و سرخوان دلاغلا
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد دو مرمی ده اینی بغل خود خورده بود نفره که نیده ما
وزیری ده تحلیز دنه نمونه ده حد سوا قید چی دهی و شوریمی سرتیری لگه زو پناش
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشن گو باز پی دا پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود
وزیری دا مهمان خانی خود بانی و شوروی پوزان و لاسی فام مروات چوا دا مجبور شد چی دا وطل و لپاره و لاره
او وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و دا این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین وقتی که پایین انداختم هر دو پای مام شکست کمر مام شکست و بعد از اون منفهمیدیم که چی گپ شده
په تجبیه کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم شوروي پوځیانو برید پیل کړ شوروي ځواکونه د تاجبیک قصر دننه یو یو پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول ولسمشر امین او د ده کورنۍ په ناهیلتوب د شپندې پاتې دوه لپاره جنګېده
امین صاحب همرای کرشي ګوپ احمدن سره زینه او زینه را کنټرول میکد چې اګر کس څنګه سره زهن پیر کنه د ای وخت ی یک مرمی درن خورده
د اخي سوتکونو له عمله امین سا ورکه شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول د کی جی بی غیر سری اسناد څرګندوي چې تر سل ډیر روسي عسكر هم پرې جګړه کې وژل شوي دي د بریټ په سبا سهار وستس لوکشس مانی تنن ووت د سخت جګړې له امله د قصر پر رانو ځایونو وګرځید
بشوي کرسیوی دوریت везде двери распахнутые там такой беспорядок там
ну я ухкали маней ва чули дарвазе мати шеюве харце гадвот шею халта де вину ликиве хукум جسد نو لكتر لگا ماونيت
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые потому что я до этого почти ничего такого не видел было там кровь там но такие трупы уже там по крайней мере я не видел.
Де пришли до шурим по бариали трубки бенсатиза бархалала. Хотя до брит по вахтам амин ау да вазирану бавар накава, че Москауди пор хпал мнатри хамла вакри.
Хотя ан кадр ки сар руса бавар да чим сар афгана на дашти. Даму бавар даму этимад. Била хера хаян нанатари намад. Анжам да مارا از ما رئیس جمهور مارا هم کشت افسرای مارا هم کشت کموندانای مارا هم کشت کدل تسی اچمی هم از ما گریم کلش زندانا پور شد
شوروی چارواکو پا بلا ورز با برک کارمل دا افغانستان دا نوی ولس مشر پتوگا وطا کر دا دا شوروی دا اشغال دا نجده ویل سیزی پیلامه و دا شوروی اشغال نجده ویل سیز دوام وکر دیر وقت تیر نشو چې شوروي ځواکونه له مجاهدینو سره په جګړه شول له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره وو
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و
там سوویتسکي سویوز совершал эти ошибки
کله چې شورویان په 1990 کال کې لا افغانستان وتل جګړو 2 میلیون افغانان او 15 سره شوروي سرتیري وشلې
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union, as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated. As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوز غړی چې شوروی یې ملاتړ کاوه بیا لس میاشتې د ده پر درملنې تیر شوه خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي
از وحشت بالاتر بود به خاطر از اینکه د امروز ما مردم ما را د جامې کسانی که مرده بودن د جامې ونه برده بود وقتی که دیدن که ما زنده استم ما را د عملیات خانه بردن د شبخانه
اوس تاج بیک چې دلته پر امین بریج شوی و ورو ورو رغول کیږي فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشې شو خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو
اصلا تجاوز روسها که با شش جدی تصدوب داد حمله کرد در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است سیاترین روز است بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد
د ټول سيزي جګړې پای ته رسول ډېر سخت دی فقیر محمد فقیر خوشبینه نه دی د شوروي تر تیری 40 کال وروسته د سود لار نه ده پیدا شوې
ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی ولستان ځای خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امین زازه او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوی دی له دوی سره به خبرې وکړو او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنا اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي لکه څنګه مو چې په مفصل ریپورت کې واوریدل نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ دقیقا د 1999 کال د دسمبر په 8مه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمالی وقت ورسو په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو ناخوالو همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي او اکثر د دغه لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډیرو بدو خاطرو یادونه کوي ښاغلی یوسف امین زازی اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی امین صاحب ستړي مشی پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه او راوروسته یې څه تحولات رامنځته شول
مننه تاسو د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم همداسې ګران مېلما انصاري صاحب ته ګورې شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دیموکراتیک ګوند رهبر و رئیس جمهور د افغانستان و هغه د دوو روسانو سه دا مسائل نو منل هغه یو خان وو بل اخر هغه خان دې دوی دې منځ یې وړلو او اول یې نه قرباني چې افغان نوري ورکړه هغه حفیظ الله امین د جمهور کې په هغه وخت او دا توره ورځ پیل شوه او بل اخره د افغانستان خلق دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي اساکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر رالېږلي دي داخل شوي دي دا یو تاریخ موږ تاریخ لرو نو افغانانو خپل جد و جهاد پیل کړو متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله او بالاخره کومکونه ورسه وشول مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبللی شول مسله شول فشارونه په زیات شول بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستاني باندې نحو کالونه دوی ترک کړلو او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول نو دا یوه توره ورځ وه مخکې ظلم زیاتی ناروا غلطې کړنې مرګ ژوبله ورکې پیل شوه نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد یرغل و چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل او بالاخره هغه امین چې په نوم د امپریالیزم ګوډاګی بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې نو امین یې د منځه یې وړلو او دلته ببره کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلاوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل جبهات قوي کېدل تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر سید نجیب وتوانېدو چې د ماشین مخالې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنف توافقاتو په اساس باندې شورویان افغانستان ته هغه توافقات دی چې ژنف کې وشول یعنې افغانستان پاکستان امریکا او روسیا دغه هېوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل بالاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو کورنۍ جګړې وته دغه هغه شروع یې وه او چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلی یوسف امین میم دا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپګمه لنن شپک څلوي ښکاله مخکې البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغله لږغالې پیل که څنګه یو ورځ به څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه موږ په یادېږي له هغه وخته که موږ ته ووایي
ډیره مننه ښاغلی ستانکزی تاسې ښاغلی امین زادي ټولو معززو همکارانو او اورېدونکو ته السلام علیکم رحمتالله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیګندوه او دا د ثور د ومې له کودتا البته د 1950 د ثور د ومې خونړۍ او کرغېړنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې 1500 ورځې له هغې ثور د ومې 1950 نه د 1450 د مرغومې تر شپږمې 1500 یا اوس پیټه ورځې وروسته د شوروي ورسا خلګر ځواکونه افغانستان ته راغله مخکې لدې چې دوی له راشید سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان داغي هغه ترکمن او ازبک توکم او تاجک توکم خلک د افغاني تاجکانو ازبکانو او ترکمنانو د دې ځل شریف خلکو په جامو کې هر کمانډو افغانستان ته داخل کړل. دلته لمخ کې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو پځښتونه نه وي او یې مهار کړي. او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور لومې بیا د جدي مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو یا هغه څه چې موږ لیدلې دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور دومې کودتا په اثر د شوروي د بړې څو لخوا په شهادت ورسېد. د خپل کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وړلو او یا نه شو وړلی چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې دا په ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادېږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې خاورې به کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر کلان چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو ده پرون ابل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جومات دی د سنکشانو کوڅې په نوم یو کوڅه ده هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شوه او یو کس و ځوان هلک چې هلته تیږې توګلې او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو بیا روسانو د هغه سینه غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادېږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړېڅو د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول نه په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول د خپل ټیکری ور وغورځو چې شرم درته په کار دی دغه ټیکري په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو تاسې خو د وطن د دفاع دنډورې غږولې تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې اوس هم د خلکو کور ګور کړو کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورتهمونه وګرځول چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و کور یې شو ګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریڅو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ولس وتپل شو هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الحادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پښتنه
هم په وړاندې ودرول یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه د دین سره جګړه د وطن سره جګړه د ولس سره جګړه.
البته په دغه انصاري غختل مې بل مبحث هم په همدې باندې و چې دغه عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په تر هغه چې په ماشومان باندې څو خاول به لخواغلی امین هم دا پوښتنه وکړم. خاغلی امین د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بالاخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول، دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغو شاګردانو په محصلینو بیا تر هغه راټیټه په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟
دا
اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښود، څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړه چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هیرم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي، تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو، ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و، یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو، داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غردیان دي، دلته امپریالیزم ده، دلته عرب دي، دلته پنجاب ده، او د دوی په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر، د افغانستان د خلکو نه دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده، او د دوی دفاع مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته و د دغو دفاع وکړي. یعنی دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر و، او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کلیوالي سطح مختلف افکار خپرېدل. مګر په اصل کې اشغال و، په اصل کې خارجي عسکر و، د خارجي عسکر و د اشغال په وړاندې دلته بدلونونه ډېر تند و، او لکه انصاري صاحب ویلې دریم د هوت د مغه صحنې شاید یم کورونه په د کابل زاړه ښار کې و، او د دې ډوډۍ وخت خو ماښام کې یودم په دغه بامو په سر خلک راجت شول، د مو کوتګیان الله اکبر نارې شوې. مونږ د دې لپاره چې ځوانانو یې زالته د پنځلسو کالو وم، نو مو څه دا نه و چې الله اکبر ولې ویلې کېږي چې څه پاره ویلې کېږي ځوانانو، خو بامو ته جوړ شو مونږ هم تر نیمو شپو پرې الله اکبر ویلې. همداسې یو بل ته مو لیدل خو د الله اکبر غږونه بېخي زیات شول، او د سهار کې چکې خلق را ووتل، کومه ډله به یوه کوڅې خوا ته منډې کولې، بله ډله به بلې خوا ته منډې کولې، او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده ورسره وروسته د ځوانانو نه دي. دغه عمر کې چې مونږ پنځلسو شپاړسو کالو وو مونږ په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده، لیکن هلته چې مونږ ولیدل د خپل سترګو حال زخیمه، دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو، کسان پکې هغو ډزونه وکړل. بالاخره ما ښه په یادېږي چې د دې کوڅې مخې ته ماته یو ځل پوه شو د دې هوایي ډزونه وکړل، او بالاخره چې دغه ډزونه زیات شول میلې را کښته کړو د کوڅې کې دغه ځوانانو باندې ډزې وشولې چې څو زخمیان شول، هلته شهیدان شول او نور وتښتېدو خپلو قومو ته لاړو. دغه مسله لګه په ښار کې هم خپره شوله، یعنې دریم بهود هم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغسې عمل و، لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان و ځوانان وو چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه، هغه کوچو ته را ووتل، بالاخره دغسې مرژوبله ورکې شوله، ورکې پېښه شوله. نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلې، اته هغه وخت چې زه بیا مستلسل کیم نو معلمین ته بو مثال شاګردان درجات ول مثلا مو د دنیا معلم وو هغه به مونږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کښې به راجګ شو غادي وکړو چې ملا یې روس یوه ځینې غږ ورته وکړو یعنې ذهنیتونه د ځوانانو کښې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کولو چې ځوانانو ته درست جارو وکړي ځواب ورکړي ووایي چې د روسان ولې راغلي دي ځکه مونږ په مکاتبو کښې وو کېدل ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عامه ځان خپلې خوا ته واړوي مګ هم اصل خبره همغه د اشغال موضوع وه خارجي استر وو د خارجي استرو په وړاندې د افغانانو همیشه نفرت او همیشه د تاریخ ثابته کړې ده نو بالاخره دغه ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې وه یو خوا ته هغه د مخالفت وو بلې خوا ته به د حکومت کوشش کول چې خپلې خواخوږي باید ولري ټولنې جوړې کړې حزب تقویه کړلو نهادونه یې جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنې هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کېدو یو طرف ته دا وو چې اشغال ده باید دوی په مقابل باندې وجنګېږي بلته دوی ویلي چې نه دا د امپریالیزم وو د عرب وو د پاکستان د پنجاب غلامانو په وړاندې درېدل دي او دا دفاع ده نو ځوانان بې تجربې وو سیاست یې نه وو لیدلی او دغه مسایل نه وو لیدلي یعنې زیاتره کوشش کېدل چې دوی د ښه استفاده وکړي
بله مننه ښاغلی امین ښاغلی انصاري اوس به مغې بحث ته راشو ستاسو نیمه مختوي وړ او مقطه کې البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بله خیر او وروسته لس کلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کهول باندې او په ماشومانو باندې او په کورني سټرکچر باندې څومره اغېز یې وکړي چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري هغه چې ژوندي دي او شته او فکر کوم تر اخره به یې همدغسې په ذهن کې پاتې شي ځکه چې یو ډېره له کړکیچونو ډکه دوره تېره شوې ده دغه لس کلن اشغال خصوصا
بلی تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه لس کاله د شوروي حضور او د هغې نه مخکې او وروسته د دې زلزلې د راتګ نه مخکې لړزې چې او ټکانونه چې د افغانستان خلکو خوړلي وه د امین تر دورې پورې او دکې وخت کې او بیا د هغې نه وروسته چې کله شوروي اتحاد د دلوي په شپږشته موزي یعنې د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شو هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي وه موږ لیده زموږ ډېر خپلوان یعنې د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر وو او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنې کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته وه د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بېچاره یوه مېرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و مېرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولي تخنیک یا کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته وو نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکټر ته نو دی بېچاره چې وځي په لاره کې د هماغه د شوروي اتحاد بړي چې د خاد خلک یې نیسي او تر نن ورځې د تریت هم دی دغسې زموږ یو بل ترورځی او هغه بیچاره چې مونږ یې د مشرانو دوی نه کیسې اورېدې ماشومتوب کې بس مونږ ډېر نه یادېدو. دی په ننګرهار کې و، هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان و، فقط مسلمان و، فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و. نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه، نه چا عیسای پېژندو هغه وه، نه یې پنجاب پېژندو، نه یې سپاه پاسداران او ایران پېژند، نه یې انګریز پېژندو. متعلم محصل بېچارهګان نیول کېده، نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو. دغسې په یو نه په لکونو خلک، اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بېچارهګان قتل عام شو، 15 زره. څلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړینڅو په وړاندې پاڅون کړی و، مدني پاڅون و. هغوی سره نه ټوپک و، نه لښکرې وې، نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وې، نه د سیایی وې، نه د امریکې او د غرب وې. او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي. نه به ایران پېژندو. 40,000 کسان هلته ووژل شو. دا د کونړ د کیراري کیسه به تاریخ ثبت کړې ده، تاسې ته به په یاد وي. هلته 1200 کسه بېچارهګان، زنانه، ماشومان، عالم، معلم، متعلم، غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوو، او په ټولې کندی ورته ایستلی وی، او ضربې په وچلولې، او ژوندي او زخمیان او شهیدان د ټولې د دوه کندو شته. اوس هم هلته خبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته. دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې، او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و، نه دومره باور ورباندې و. د کابل په بولي ګونونو کې شی خښ شو. دغسې د جلال آباد دواتیام غونډ یادېدو چې هلته به یې خلک زنداني کول، ځوانان، مشران، کشران، او هلته به بیا چارماری کول. ساحه داسې وه چې پولي ګون غوندې و چې دا د غونډ خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولي ګون هم همداسې و، یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې په چر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند محکمې راووته، هلته چې ګورئ دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکی مثلا محمد علی شغل دکاندار جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکی د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی، بل که شیعه بو هغه ته جرم خمینی و، او که سنی بو اخوانی و. او لیست چې تاسو وګورئ، دکاندار، متعلم، محصل، د پوهنتون استاد، د جماعت امام و غیره و غیره. یعنی په چا باندې دا دغه نشته، هیڅ کله دوی ونه خوده چې د عیسای کوم جنرالی هلته ځوړند کړی، داسې یو څوک یې ځوړند کړی چې هغه برحال د هغې خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو او د داود خان په وخت کې تللي وو، د هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلک و چې د هغوی سره خپلویانې لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزې چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد په کې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلي، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دې خوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنې که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد اینه که چومره تکلیفون اوزده درور بندی تیری گی بیا چه اولاد پیداشی اگه ده ماشوم توب نه ترچو پوری چی زوانه مرحلی ترسی چومره تکلیف مورا و پلار رو بندی تیر کی خلا بعد امرغه بیا حل تورتا ده شرق و غرب مزدوران و جیران ده پرون ننیولی ترنن پوری ناستی اماغه وم ده سور نه ترنن پوری ناستی ده اوس هم پا یو و بلا بانا پا دی بانا چه ده طالب ده پا دی بانا چه ده طالب مخالف ده پا دی بانا چه ده داعش ده پا دی بانا چه ده دروس نو کرده پا دی بانا چه ده داعش های و ده سیایی و ده امای سکس ده اماغه خلق چه بیا گورو چه ده داوی که ده اوز ما طولو نیرسا که یو باشو پا هم ده موضوع یو زوان ده یو زن تا غرانه مای زوان نده مصر داده او وای چې کار په اند داسې کوي او خپلې بحثونه کوي نو او لندن نه خبرې کوي ما ورته ویل چې ما مو خپلې بحث نه کوي زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم د دې وطن به عزت شرف ازادي د دې وطن د بچي بچي باور وکړي چې هندو وجل کیږي نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې کسیک وجل کیږي که يهود او نصارا وجل کیږي که مسلمان او بودیست وجل کیږي دا ټول د خدای مخلوقات دي په لار یو تاسو د یو چا چورګل راوخلې او سرته نه پرې کیسته وګرځوي چې هغه تاسو سره پکې تاسو د یو چا سارو او مرغۍ چې ساتلی هغه سره دغه څه وکړي چې هغه تاسو سره پکې تاسو راغلي د خلکم په پولیګونونو کې شهیدان کړ تباہ او برباد هم کړ د وطن دوی زره کلی او خارون عمران کړ او لا اوس هم د هغه دفاع کوي موږ وایو چې دغه خلک چې دا اوس هم د دغه جنایات دفاع کوي هغه چې دا اوس هم جنایات کوي هغه چې دا اوس هم دی وطن ته دی ولسته په یو او بل نوم چاته د دهری په نوم چاته د مسلمان په نوم چاته د طالب او د بل او بل په نوم د چې جوړی دا وطن ورانه دی د وطن بچی وځي د وطن مایندې بوري کوي د وطن خويندې کندې کوي دا ډیر بد واقعب لري هغه ته
لند کو چې څو نور پښتني امستا د بمتراکو خغل یوسف امین یو څه البته دغه لدغه تحولات راورست نسل چې د زمګا نسل چې د ز په 1991 کې تحولات شوی معنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خلایم پایلې او عقب ممکن ډیر کم تحولات زمګ په یاد پاتې خو ترغه مخکې نسل امشته د سی فرضیه ځان سره کله کله زم تراکوم یزما دغه هم نسل به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې اغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډیر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې دا فعلانی ګورو
تاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کی هر یو ځان خپل حقیقت درلودلو قتل وشو جنایتونه وشو خلق وشو بمباری وشو کندې شو رنګ شو ځکه موږ د نوی واد بچان ما خپل خپلوان په مجاهدونو کې وو ما خپلوان دلته په حکومت کې وو نو په لارې کې بتلل معلم وژل کېدو ډاکټر وژل کېدو یعنی هر خواهت افغان ولس دیمان دلارو هر خواهت کندی یتیمان نخوال بربادی رامنست شکلی ظرفیتون پا دوی که دمر موجود نو اقدهی برخوردو نه کول بلاخره دست او راز راغلا چه دی سول مسئله و اغا هم یو جواکونه دلتا پیدا شکل دی خپل قدرت دی پارا سمتی ماما اوس اسلامي نظام راغی نو دا کور کې جوړ کړو نه ته اوس اسلامي نظام ته نه ده راغلی جوړ موږ انتظار وکړو خو دا چې ورځ شوه چې هغه مامانو وویل چې لعنت ته په دغو رهبرانو شي لعنت ته په دغو کسانو شي چې د اسلام نه د مجاهدین نه غلطه د افغانستان خلکونه غلطه استفاده وشوله بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې خلک ووژل شول ځینې تنظیمونه خپلو منځو کې ولوېدل بیا هم ښاریان کلي ولس داس تباه شول مړه شول ماجره ټوټه شول یعنې د تبعي زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات هغه پوهه حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله موجود نه و مثلا زه به د استاسیاف خبره درته وکړم دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي و نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول د انجینیر وایم کاکا دا د سپوږمۍ و دا او د هغه ته راکېټونه وو دغه بحثونه کېدل چې د بو لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو یعنې دوی په دغه سطح باندې لاړل هلته رهبران شول بیا د اسلام هغه داعیا یې ټټر ووهلو هلته موږ ناپوهي ډېره وه یعنې د ولس نه څو استفاده وشوه د دواړو خواوو نه زه فقط نن دومره ویلی شم خپل ځوانانو ته خپل آینده نسل ته چې هلته سیاسي برایت موجود نه و هلته د خپلو منځو کې سکې نه نستل ټول افغانان وو یعنې زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړلی لکه چې افغانان یو بل ووژل ولې ووژل د څه په خاطر یې ووژل بیا راغلل هر یو د خپل اقتدار دپاره د خپل تنظیم اقتدار دپاره د خپلې ډلې اقتدار دپاره یعنې تر هغه پورې چې دا دی جمهوریت راغی هاي ماما غشای او مخکې مجاهدین او حکومت و عینه نه مغشای چې تو څو دغه د داوی طالبان او چې تو ولې د لاندې وکړو کوز دې په مخه مخشا نن نه لري وا وکمنی نه ځکه دې ته نو شوکی ورکې نو قدرت ورکې واقعا مثال یې سمې څنګه شوې نه نه مجاهد دې شي نو چې دې شي چې تاسو څو او سمې ته پرې دې نه ویلو
مننه
بله.
مننه امین صاحب دی ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینی شیان ځینی پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورټو مستند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینهوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور سیانې مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونه یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړي او په کباړ کې مو خرڅولې کوم چې به د کرنل امام او حمیدګل خوښ شول هغه به مو ورته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډیره بیرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیاء الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسیدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د ده خبره پوسته کې راوستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده ښه قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی تر نن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې لنن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي د همدغې ورځې بدمرغۍ ده نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوالو ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي مجیب رحمان کریمی لیکلی پای پنجاب در اتوم خواند که دل از مگ در افغانستان بربادی تقریبا شپک سوا تیاری پلورل که دل ده کبار پشکل پا پنجاب ده وقت فراونیانو ده بخبه بلاس ارمانی لیکلی یرغل و که دعوتو نورو خلکو هم کامنتونه کردیم. البته ده پروگرام تقریبا ات دقیقی پاتی دی اوس با پزینو نورو مسائل خبری و که چه نتیجه و عواقب تروسه پوری هم افغانستان گالی. خاغلی صدیق انصاری غارم لطاسو پختنه و کمه چی دغه اوگده لسکلن اشغال اقتصادی عواقب سو بعد اقتصادی عواقب و نتایجی در افغانستان لپاره سو چی تروسه پوری فکر کوای نشی جبرانه ولی او افغانستان سین بنسټی تاسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دی ترلاسه کړي. البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي او د افغانستان مجهز وسلوال پوځ زیات کړي او تیاری او ټوپونه او ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شول دا یو څه یاد کړي او څه څه دي غټ او عمده تاسو په خبره باندې؟
بله تاسو ډیر مهمه مسلې ته اشاره وکړه. افغانستان د ساور د اومیل کارغیرنې کودتا مخکې نږدې 300 کلنه اردو درلوده مجهزه اردو موږ د اردو فابریکې درلودې د ماشین خانې په نوم چې له اوس یې هم هغه ګودامونه شته هغه تیږې شته هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې او هلته توپونه جوړېده هلته زغری جوړېدی هلته وسلې جوړېدی هلته توري او ډالونه جوړېده د ډېر پخوانه هغه ملي اردو هغه 300 کلنه اردو چې د امیر شیر علی خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی وو او ډېر خاط په شوی وو هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه هغه په کمونیستي اردو بدله شوه او د هغې د شوروي اتحاد جغې راوړو د ورسا د قواو لاندې د هغې په اوږو کې ښودلو هغه اردو چې باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامیسو د دې هېواد د عزت شرف ازادۍ وو او د خلکو د ژوند نه دفاع کړی وی د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کړی وی هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه یې خپل کړه هغې په اوږه کې ښود هغوی الوتکو کې پورته شوه نه یې اسلام آباد بمبار کړو نه یې جی ایچ کیو بمبار کړه نه یې راولپنډی او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل نه یې د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړه بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه یې بمبارول دوی په ختیځ او لویدیځ کې په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړه یا به ورسره شوروي او ورسا مشاورین و یا به دوی و او یا به په ګډه روان و لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لخکاری به روانې کړې وي دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو یا څه په خپلو سترګو لیدلي چې لخکاری ټانکونه او توپونه به ورسره وه له پورته نه به د هلیکوپتر تیارې وي شیناک هلیکوپتر یا هغه نورې یو رقمې لخکاري هلیکوپتر په نوم یې نه پوهېږم شیناک امریکایي وي او که هم دا روسۍ خو یو قسم یې وي چې داسې برګې برګې وي هغې ته به یې لخکاري هلیکوپتر یې ویلې یعنې موږ ماشومان وو چې هغه به هم لیدلې پر جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه به ډارېدو یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه به روانې وي دا ځمکه به ورسره باور کې خوځېده او خلکو به ویلې چې دا ټانکونه یې بار کړي وي ټانکونه وي چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې او دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بعده مرغه تاریخ یې نشي هېرولی د افغانستان خلک یې نشي هېرولی د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو یا دلته کومې تباهۍ او تاسو کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او درم او عزت لپاره جوړ شوي وو هغه شهید سرداري هغه وطن دوست ځوان او د دې وطن مینه شهید کړو لخپل هغه ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه نوې طرح نوې جوړ کړل د هغه په طرح باندې کار کوي. دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتې پیتا کانال دی دا د همغه شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده.
ښاغلی انصاري البته وبخې چې خبره مقطع
کومره پښاله ورور زمونږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوبو باید ګرځېدای مګر پاکستان ته زمونږ لاس اوږد کړو ایران ته اوږد کړو انګلیز ته اوږد کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچي متاسفانه دغه یو حالت راغلو چې اوس فقر ته نسته ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دي او په کور.
ښاغلی انصاري مننه. البته ښاغلی امین ته به مرستې دوه دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغې رابطه کې. لطف وکړئ لنډ مننه صاحب.
ګورې د سردار محمد داود خان پر وړاندې ولکه چې هم سر پکړي یو لسواري خوانیانو کودتا پکوله یو لسواري دې کودتا پکړي نو یې چای لا نه د پکړي خو بس قدرت یې ونه شو نیولای خلکانو پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځانته پیدا و سوال پاوس هغه د ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ورته وایي چور نو دا د ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی. زه به یو مثال تاسو درکړم. یو کلی ادیری کې چې ټول کلیوال را سیادیږي خلقه خاصه پرچمه خاصه مجاهد خاصه اسلامي ډلې ډلې خاصه هر یو مور راځي جاړي خپل زوی باندې قبر باندې جاړي هر یو جن کې مزاړي چې خدای د ظالم تبا کې چې ما مېړې مل کړې ما زوی مل کړې ما پلار مل کړې خلقه مند چې وي پرچمه مند چې وي مجاهد مند چې وي او طالب برور ما مند چې وي یعنی دا غمیان دی مو ټول وایي چې ظالمان د خدای ته باندې ظالمان خپل افغانان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل وګړي سم راکړل افغانستان کا کور یو کوري ګڼو د کور ته خپل د غورونه رانن وتل ماخه ځای خپل ځای خپل بچای بچای څوک په ټانګو دي څوک په توپو دي مو خپل ظالمان وو یعنی افغانانو دومره وژلي دي چې نه روسانو وژلي دي نه امریکانو وژلي.
Bila ta کیسه کرده.